21 12 41 38.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. پر راپورنی کې اوري چې د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړې. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صفیل ولی
د کابل د بګرامیو ولسوالۍ د کمرېو په سیمه کې چاودنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ او پناه غوښتونکو د مقتونیا له پولیسو سره شخړه کړې. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د امنیت جیک پوړی مسؤول عبدالجبار قهرمان وای کمزوری مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان ازادي راډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ شوی او هر ډله غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو په کار وګماري. جبار قهرمان همداراز ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندي کولای شي. د کابل د بګرامیو ولسوالۍ د کمرېو په سیمه کې د ماین چاودنې له امله 4 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي چې دا چاودنه د سړک په غاړه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین له امله شوې ده. نوموړي وویل ماین هغه مهال وچاودېد چې د پوهنې وزارت د کارکوونکو موټر له سیمې تېرېده. تر دې دمه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په پام کې ده چې سلما بند په راروانه غبرګولي میاشت کې رسمن د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د هند سفیر پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په کتنه کې وویل چې په هرات ولایت کې د سلما د بند ټولې ساختماني او تخنیکي چارې په جوزا میاشت کې پای ته رسیږي او مسؤلیت به یې رسمن د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. چارواکي وایي چې سلما بند د څه باندې 80,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو تر څنګ د شاوخوا 240 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ. کری د امریکا لومړی عالي رتبه چارواکی دی چې نن یې په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکت. له جان کری سره د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ملګري و چې دغه موزیم یې په ګډه وکت او په هغه حمله کې د وژل شویو کسانو د احترام لپاره د دوی ډله ییز قبر ته د ګلانو ګېډه کېښوده. دغه وزیران په هیروشیما کې دی چې د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا G7 په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچ چا سره خبرې اترې ونه کړي. جواد ظریف دا څرګندونې پرون د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وکړې. ویل چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو سره په اټومي موافقه کې د ایران د توغندیو پروګرام نه دی شامل. د اوکراین د صدر اعظم ارچینی یاتسینوک استعفا د ولسمشر یو متحد ته لاره واره کړه چې د حکومت د بیا تشکیل مشري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین هڅه کوي په دغه هیواد کې روان تر ټولو بد 2 کلن سیاسي بحران پای ته ورسوي. یاتسینوک پرون د 2 اونیو تر فشار وروسته استعفا وکړه، خو ده وویل چې ګوند به د واکمن ایتلاف برخه او د ولسمشر پیترو پوروشینکو تر څنګ وي. پناه غوښتونکو وروسته له هغې د مقتونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورکړل شوه د مقتونیا او یونان ترمنځ له موانعو تیر شي. راپورونه وایي پولیسو د دغو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز، بېسلوونکو لاسي بمونو او ربړي مرمیو استفاده وکړه چې ځواب کې پناه غوښتونکو پر پولیسو د ډبرو وارونه وکړل. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی روغتیایي رضاکاران په سیمه کې 300 تنه چې د ګازو د کارونې له کبله تنفسي ستونزې ورته پیدا شوې وي یا هم پر ربړي مرمیو ټپیان شوي وو تداوي کړي دي. او په یمن کې شیعه حوثی اغیان او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي وایي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه اوربند چې د اپریل د 10مې له نیمایي شپې نافذ شوی رایتوي. دغه ائتلاف په یوه اعلامیه کې وویل دغه اوربند ته د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په غوښتنه درناوی کوي خو هر ډول حملو ته د ځواب ورکولو حق خوندي ساتي. د حوثي اغیانو یو ویان وویل یاغیان به هر ډول حملې ته ځواب وایي. ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې د یمن حکومت نسکور کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هلمند یو پوځي چارواکي وایي په حکومت کې د نننه سم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښې کړي خو عبدالجبار قهرمان د افغان قواو پر مستقل کېدو ټینګار کوي.
نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي.
مشرانو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو اعتراض کړی. په پکتیا کې پر زر جریب ځمکه باغونه جوړ شوي.
یو زرو دیارلس جرب باغونه د خلکو لپاره جوړ کړي چې مختلف میوجات چې هغه کې انګور، مڼه، ناک، شفتالو او زردالو د موږ خلکو ته جوړ کړي.
د ورکو بلوڅو کورنیو په بلوچستان کې د لوږې اعتصاب پیل کړی. 219 پروګرامونه هم په دې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په هلمند کې د امنیت جګپوړي مسؤول مقام وایي چې په حکومت کې دننه ناسم مدیریت له هغو عواملو څخه دی چې په دې ولایت کې د امنیت په وړاندې یې ستونزې رامنځته کړې دي. عبدالجبار قهرمان دغه راز یادونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي سوي او نړیوالو ځواکونو ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون اړتیا نسته. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند ولایت او ټول هیواد په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی قهرمان چې ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جګپوړي مسؤول مقام په توګه په دنده ګمارلی دی، ازادي راډیو ته وویل حکومت له بېلابېلو سیاسي ډلو څخه جوړ دی چې هر یوه یې غواړي له خپلې خوښې سره سم کسان په مهمو دندو وګماري.
مختلفو عرصو کې ضابطې مدیریتي لرو. ضابطه مدیریت په دې موجود دی چې تقریبا په زر تاسو افغانستان کې دا نظام مختلف جوړ دی، له مختلفو خلکو سره جوړ دی، مختلفو ذهنیتونو خلک په دې نظام کې سره راټول دي. په دې کې مختلف لاملونه کېدای شي، شاید د مرکز د خوا څخه هم بعضې تغییر و تعینات و مثلا بعضې دلچسپی موجود اوسیږي، د سیاسیانو د خوا هم شاید اوسیږي، مثلا د نورو مختلفو علاقاتو له خوا اوسیږي.
جبار قهرمان د بهرنیو هیوادونو بربنډې لاسوهنې په هلمند او نور هیواد کې د نا امنیو اصلي عامل بولي او زیاتوي چې پخوا به د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د مدیریت ستونزو ته ډېره پاملرنه نه کېده. خو د په وینا له هغه وخته چې د بهرنیو پوځیانو شمیر کم شوی ورسره ستونزې هم زیاتې شوې دي. خو له دې سره سره ښاغلی قهرمان ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته په هلمند کې امنیت خوندې کولای شي.
نړیوالې ټولنې د افغان ملت په برابر تر ډېره حده پورې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. تیر په خاصو حالاتو کې که ډېر سخت صورت وي بیا سړی د خپلو خارجي نړیوالو دوستانو څخه کومک وغواړي، دا ممکنه ده. نور زموږ افغان پوځ ته دا پکار ده چې مستقیما مستقل په خپل وطن کې مسؤلیت پر غاړه واخلي چې په دغه عرصه کې ترنی را د پوری مسولیت هم افغان قوتونو ته انتقال شوی دی. زموږ افغان قوتونه نور باید دغه بار ته خپل اوږه خپل ورکړي.
عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې اوس مهال امنیتي حالت ښه دی. دی وایي هلته ډیره افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي قهرمان همدارا زیادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې اوس مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا کار روان دی.
عمرودل چې د هلمند یو پوځي چارواکی وایي په حکومت کې دننه ناسم مدیریت په دې ولایت کې امنیتي ستونزې پیښ کړې دي. د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونو د مشرانو جرګې د ځینو غړو عکس العملونه پارولې دي. دغو سناتورانو پرون ویل چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړې په اړه د جنکيري دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جنکيري پرون په کابل کې وویل د ملي وړم ورځ په کابل کې وویل د ملي یووالي حکومت موافقه د دوو نه بلکې د پنځو کلونو لپاره ده. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کاري وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آرې ګڼم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او زموږ ته سرنوشت ټاکي دا موږ لپاره د خبره ده. د افغانستان په عمراتو کې ښکاره لاسوهنه ګڼو. دا کار خپل اجرات ماب جمهور رئیس او اجرایي رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومته د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د پنځو کلونو لپاره دی. په خوا تر دې افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د دوو کلونو لپاره ده او د دوو کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه وغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې یو نیم کال مخکې د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کاري په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپله افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوو تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې څرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي ترڅو وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینی.
ما به ای عقیده هستم که برای ما شرم است که یک وزیر
زما په نظر دا د شرم وړ خبره ده چې د یو بهرني هیواد د بهرني چارو وزیر راځي او زموږ د جمهوری ریاست مدت تمدیدوي. د جان کیری سرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
اظهارات جان کیری
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي. خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځ پانو څه چاپ کړي.
له طالبانو سره د سولې پټې خبرې او د داعش د حضور په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې افغان حکومت او امریکا د ملا عبدالقیوم ذاکر له ډلې سره د سولې خبرې پیل کړي دي. په مطلب کې راغلي دغه خبرې د هلمند په خانشین، دیشو او یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د پوځي کمیټې له مسؤل او پوځي قمندانانو سره پیل شوې دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت یو شمیر سیمې وارد مخه د عبدالقیوم ذاکر ډلې ته د تاکتیکي شاتاک په پلمه پریخي او نور سیمې به هم ورپریږدي. په مطلب کې د چارو د کتونکو په حواله لیکل شوی طالبانو ته د سیمو ورکول د سولې بهیر ته ګټه نه رسوي، بلکې د جګړې لپاره طالبان ځان ته جغرافیه پیدا کوي او خپلې لیکې پیاوړې کوي. لښکارا جګړې د سولې تر پټو خبرو، دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي په دې وروستیو کې په طالبانو کې درېیمه جنګي ډله هم رامنځته شوې او افغان حکومت او امریکایانو د ملا قیوم ذاکر په مشرۍ د همدغه درېیمې ډلې له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي. ورځپاڼې د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې د ملا عبدالقیوم ذاکر په څیر یو شمیر طالبان غواړي چې له پاکستان ځان ګوښه او له افغان حکومت سره سوله وکړي، خو یو شمیر بهرنۍ کړۍ د دغو خبرو مخالفت کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې غړي خالد پښتون هم د ملا قیوم ذاکر له ډلې سره د افغان حکومت خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دغه ډله حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم لري. کابل پوسټ بیا له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له دغه ډلې سره د افغان حکومت له خبرو د امریکا نه ملاتړ ممکن ستونزې پیدا کړي. جامعه باز ورځپاڼې خپل سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرسل په حواله یې لیکلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش شاوخوا 6000 خواخوږي موجود دي. په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره جګړه او یا هم د سولې خبرې باید افغان حکومت د داعش په وړاندې مبارزه کې مصروف نکړي. په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره جګړه او یا هم د سولې خبرې باید افغان حکومت د داعش په وړاندې مبارزه کې غافله نکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي داعش په ننګرهار کې سخته ضربه لیدلې خو کافي نه ده او په نورو ولایتونو کې هم باید په وړاندې جدي پوځي عملیات وشي.
WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به څه باندې 20,000 افغانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د WFP یا د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې په 2018 میلادي کال کې به 22,000 افغانانو ته په مختلفو ولایتونو کې د حرفو د زده کړې زمینه برابرې شي. دا خبره په افغانستان کې د دې سازمان استازي مېرمن انجلین رودابا د یکشنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو له وزیر نسرین اوریاخیل سره د وزیر کسانو لپاره د حرفي زده کړو د یو تازه پروګرام د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وکړه. د خوراک د نړیوال سازمان استازي وویل چې د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ډېرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او اقتصادي ستونزې به کمې شي.
The World Food Program is happy to announce that this year 2016
د خوراک نړیوال پروګرام خوښتي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د 2000 خزو او نارینه لپاره د حرفو د زده کړې پروګرام اعلانوي. د دغه پروګرام د پلي کولو لپاره 300 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوې دي.
د یو بل دغه پروګرام چې په کابل او هرات ولایتونو کې به پلی شي د افغانستان لپاره د دوی د 2018 میلادي کال د مجموعي پروګرام یوه برخه ده. مسؤلینو وویل دغه نوی پروګرام به د مسلم هینډز د نړیوال مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې پلی شي. د مسلم هینډز د مؤسسې استازي عنایت الله کاکړ وویل چې د دغه پروګرام په روزنیزه دوره کې د موبایلونو، ټلویزیونونو، کمپیوټرونو او داسې نورو لوازمو ترمیمول او د کمپیوټر زده کړه شامل ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل چې د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به 2000 افغانان له مختلفو حرفو سره بلد او د کارونو مندل به ورته آسانه شي.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز
په دې کې د حرفو زده کړې شامل دي. د حرفو د زده کړو د مرکزونو شمیر 25 دی او په کابل او هرات کې به پکې 2000 کسان شامل شي. له دې جملې څخه به په کابل کې 15,500 او نور به په هرات کې وروزل شي. د حرفو د زده کړې پر مهال د دغه شپږ میاشتنی پروګرام هر غړي ته 2,215 افغانۍ د خوراکي موادو لپاره هم ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% خلک د کار په لټه کې دي چې ډېرو لږو ته کار پیدا کیږي. په دې هېواد کې بیکاري په یوې ستونزې اوښتې او ویل کیږي چې دا ستونزه په وروستیو کلونو کې مخ په زیاتېدو ده. د کار په لټه کې عادي کارګر وایي چې په ټوله اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار مومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
لپاکتیا سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکل په څمکنی ولسوالۍ کې د ایم ټی این مخابراتي شبکې فعالیت په امنیتي ملحوظاتو بند شوی او د مسلې خلکو ته په ارتباطاتو کې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. دغه اورېدونکی په خپل بل پیغام کې له چارواکو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته هم د خارجي بر زمینه برابره کړي. بل اورېدونکي لیکلي، تر هغو چې د هلمند جګړه آرامه نه شي د افغانستان نور ولایتونه به هم ورسره کرار نه شي. بل اورېدونکي شکایت کړی چې په کندهار کې مرموزې وژنې زیاتې شوې. اورېدونکی لیکي چې هر ورځ په ریګونو او دښتو کې مړی پیدا کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي چې دا چا ووژل او ولې. نور احمد بیا لیکي چې په کندهار کې زیات خلک بیکاره دي او له دولت څخه د کار غوښتنه کوي. عادل سمد شیرانی لیکلي، د زابل په زیاتو ولسوالیو کې ښوونځي نشته او ټول ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. باز محمد د پکتیکا له شکین ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ په لیسه کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي، باید دا ستونزه حل شي. صفی جان زدران له خوست نه، که اوسنی حکومت دغسې دوام وکړي ټول افغانان به ملنګان شي.
دا وستا سوزنی اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورېدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خو تر هغې مخکې ځینې راپورونه لرو. سږکال د ونو او نیالګیو کښېنولو په موسم کې په ټوله پکتیا کې تر زرو جریبو زیات مځکه باندې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا میوه لرونکي باغونه جوړ سوي دي. داود تپان پر دې مسله رپورټ لري.
دا پکتیا کرنې اوبو لګولو رئیس ذبیح الله سنزی ازادۍ راډیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې 1,013 جیره په ځمکه باندې باغونه جوړ کړي.
په لسو ولسوالیو کې موږ د خلکو لپاره 1,013 جیره به باغونه د خلکو لپاره جوړ کړي چې مختلف میوجات چې هغه کې انګور، مڼه، ناک، شفتالو او زردالو د موږ خلکو ته جوړ کړي.
نوموړی زیاتوي په ټولو ولسوالیو کې خاورې ته په کتو د بېلابېلو میوو باغونه جوړ کړي او په خبره په دې ولایت کې د مڼو باغونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده چې هر کال یې مڼې نړیوالو بازارونو ته تللې او ښه مارکېټ یې موندلی دی. حسنزی وایي د تیرو کلونو په اوږدو کې جوړ شوي باغونه یې ښه پالل شوي او مڼو یې په نړیوالو نندارتونونو کې لومړی مقامونه هم ګټلي دي، خو د باغ لرونکو له لورې ورته په پرله پسې ډول د بازار نشتوالي ستونزه یاده شوې چې د حل لپاره دوی اقدام کوي.
کوم نیالګي چې موږ خلکو لپاره باغونه جوړ کړي دي، خلکو لپاره هغوی مسؤلیت دی، موږ د دوی هغوی شاخبري دی، دوی د ناروغیو په مقابل کې درو درملو او هغه باغداران ته چې موږ ورکړي دي، د دوی ټریننګونه او د دوی ساتنه مطلق نه تر هغه پورې دي موږ مسؤلیت دی. دوی میوجات په ثمر او په میوجاتو باندې راشي، کله چې دوی میوجاتو باندې راغلل وروسته دې نه موږ دا هم دنده ده چې دوی دپاره مارکېټ موندنه یا بازار موندنه هم ورته وکړو.
د ده په خبره که چېرته کرنې او اوبو لګولو وزارت د دوی د باغدارانو ستونزې جدي ونیسي او د میوو لپاره یې مارکېټ پیدا کړي، ورځ تر بلې به په ولایت کې میوهدار باغونه زیات شي. د کرنې ریاست چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په اکثریت ولسوالیو کې د مثمرو ونو ډېر زیات باغونه جوړ شوي چې د باغدارانو په وینا میوې د مارکېټ نشتوالي له امله په باغونو کې خرابېږي. نوت تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
خبریاست. د نړۍ تر ټولو نری لپټاپ جوړ شو. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه لپټاپ چې سپیکټر 14 نومیږي پنډوالی یا زخامت 1 سانتي یا 0.4 انچ دی چې تر ای بیټریو نری دی او د اپل تر مک بوک ایر 14 لپټاپ هم نازک او سپک دی. دغه لپټاپ باډی له المونیم او شاوخوا یې له برونزو جوړه شوې ده. دا لپټاپ ایچ پی کمپنۍ جوړ کړی. ایچ پی کمپنۍ د انټل کور ایم پر ځای چې په اکثرو کمپیوټرونو کې استعمالوي په دغه نازک کمپیوټر کې د کور i5 او کور i5 څخه کار اخیستی دی چې د کمپیوټر له سرعت او کار سره زیاته مرسته کوي. د دغه لپټاپ بیټرۍ 10 ساعته کار کوي. سکرین یې 1080 پکسله دی. رم 80 گیگا بایټه، میموری یا حافظه 2.55 گیگا بایٹ ده.
اوسم نوری اسنوری نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، جانکری له افغان مشرانو چې په خپلو کې جوړ نه دي وغوښتل چې سره همکاري وکړي او مرسته کوونکو ته وښيي چې د پوځي او مالي مرستو د تنظیم وړتیا لري. د واشنگټن پوست په وینا کېري د شنبې په ورځ د دې لپاره افغانستان ته ولاړ چې دواړو سیاسي سیالانو ته چې د هغه په منځګړیتوب 13 میاشتې مخکې د سیاسي توافق په اساس قدرت ته رسېدلي ووایي چې د روان کال په وروستیو کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو د کنفرانسونو مخکې باید خپل کارونه هماهنګ کړي. په پام کې ده چې روان کال د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل کنفرانسونه جوړ شي. د واشنگټن پوست په لیکنه کېري له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره له جلا کتنو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل، ډیموکراسي د باور وړ ادارو ته اړتیا لري او له هغې علاوه په ډیموکراسۍ کې باید ټول د مختلفو سیاسي، قومي او سمتي ډلو خلک برخه واخلي او د عامه ښېګڼې لپاره کار وکړي. افغان جنرال په هلمند کې د ګلانو بوټي کېنوي خو طالبان ځان پیاوړی کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سړک لاندې د هلمند امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي، لکه د نورو جنرالانو په څیر چې غواړي د جګړو په ډګر کې ډېر هیجان رامنځته کړي، په هلمند کې تورن جنرال موین فقیر هم له دې ټکي استثنا نه دی. د افغانستان د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قمندان په توګه جنرال فقیر په هلمند کې چې تیر کال یې له نیمایي په زیاتې برخې طالبانو نفوذ درلود وایي، هلمند یوه دښته ده او موږ ته پکار ده چې یو څه رنګینه یې کړو. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې د بس چین په پوځي اډه کې چې پخوا په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو یوه مهمه اډه وه له ښاغلي فقیر سره مرکه کوله، سرتیري د هغه د قمندانۍ د دفتر بهر د ګلانو د بوټو په کېنولو او د ایښودل شوو بوټو او ونو په پالنه لګیا وو. د نیویارک ټایمز په وینا تورن جنرال فقیر چې کله 4 میاشتې مخکې په هلمند کې د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، یوه دنده یې د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د په زرګونو هغو غړو د ستونزې هواری و چې یوازې نمونه په تشکیل کې و خو عملاً حضور نه درلود. نوموړی وایي چې د دغې ستونزې په له منځه وړلو کې بریالی شوی، خو د ورځپاڼې په وینا د جګړې په ډګر کې وضعیت بل ډول دی. نیویارک ټایمز لیکي، کله چې جنرال فقیر د قول اردو د قمندان په توګه وټاکل شو، د هلمند د 414 له جملې دوی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي، او کله چې دنده پیل کړه طالبانو د نوزاد او مساکلا په ګډون درې نورې ولسوالۍ هم لاندې کړې. نیویارک ټایمز وړاندې په هلمند کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره په دې ولایت کې د نورو امریکایي سرتیرو د ځای په ځای کېدو او نورو امنیتي مسایلو تر څېړلو وروسته بیا په دې ولایت کې د شنو بوټو پر مسلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو د مشر ډګروال شاولي ځاځي څرګندونې راخیستې چې ورځپاڼې ته یې ویلي، د روزنې د مرکز د لارې په دواړو غاړو کې کېنولي ویني دا هغه ولیدي چې د په 2004 میلادي کال کې کېنولي. زازای وایي، کله چې دا ونې کېنولي امریکایي سلاکار ورته ویلي وو چې څه کوي، د دومره ورته ویلي وو چې صبر وکړي، داسې ورځ به راشي چې د ملي اردو سرتیري تر سیوري لاندې کېني او نور په خپلو بارکونو کې ایرکنډیشنونو ته اړتیا ونه لري. د نیویارک ټایمز په وینا نوموړی چې د یوې دنګې او غټې ولې تر ډډ لاندې ناست و، له لنډې چوپتیا وروسته یې وویل، دا اوږده جګړه ده، اوس پوهېږي چې هغه وخت د څه غوښتل چې ووایي.
د ازادي رادیو خبریال وایي چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ګڼو کسانو د وکیلانو پر ضد مظاهره کړې ده. داود تپان جزئیات لري. تپان صاحب، مظاهره چند څوک دی او د کوم وکیلانو پر ضد دوی مظاهره کړې ده؟
مننه ثاني صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، د پکتیا ول مدني فعالان او اوسیدونکي راوتلي وو. د ښار په منځ کې لسګونه کسانو بینرې ځان سره لېږدولې چې موږ فاسد وکیلان نه غواړو، دوی کمیشنکاران دي، وکیلان نه دي، او په ادارو کې د توپک په زور ګمارنې کوي. دا د دوی د بینرو شعارونه وو، او دوی دا خبره کوله چې دوی د دې وکیلانو په ضد ځکه راوتلي دي چې دوی په غیر مسؤول ډول په ادارو کې سوهانی کوي. دغه مظاهره چان لکه تاسو پوښتنه وکړه، مدني فعالان او د پکتیا اوسیدونکو. بلې سالی صاحب،
دوی څه وایي چې څه ډول دوی مداخله کوي د دې ولایت په اداري چارو کې؟
دوی مظاهره چانو خبرې څومره موږ واورېدې، کلیپونه چې موږ واخیستل، دوی ټول وویلې چې راځي د خپلې خوښې کسان ګماري په پوستو کې، په امنیتي مسایلو کې. دوی تېر د پټان مسلې ته اشاره کړې وه، تېر کال کې سکوت کړی، وجه یوازې دا ګڼله چې هلته د سرحدي پوستې قمندان د پارلماني وکیلانو په واسطه مقرر شوی وو، او دغه پوستو نه دوی تیل اخلي، رینجر موټر ترې اخلي، حتی د وسلو لپاره مرمۍ د پکتیا له پوستو امنیتي ادارو څخه ترلاسه کوي. بلې سالس
په خپله تاسو کوم وکیل سره خبرې کړي دي چې دوی په دې اړه څه سپینوی لري؟
اوس تر اوسه پورې چې مونږ د مظاهرې له سیمې څخه وتو مخکې د مجلس د پارلمان وکیل ده له هغه سره خبرې کړې وې. هغه ویلي وو چې په ادارو کې د وکیلان حق لري چې په ادارو کې د یو کس د مقرري لپاره کار وکړي. دا نورې خبرې ټولې رد کړې.
بل ډېره مننه ومنودل چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې ګڼو کسانو د وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې د ولسي جرګې او ولایتي شورا وکیلان د ولایت په چارو کې لاسوهنه کوي. لس نیمې بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفین اوري.
په هلمند ولایت کې د امنیت جګ پوړی مسؤل عبدالجبار قهرمان وایي کمزوری مدیریت د هلمند او ټول افغانستان په کچه د امنیت په وړاندې ستر خنډ دی. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې د ماین چاودنې له امله څلور تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې سلما بند پر روانه غبرګولې میاشت کې رسمان د افغانستان دولت ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمي حملې یادګاری ساحې ته تاریخي سفر وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي جمهوریت د توغندیو پروګرام او دفاعي ځواک د بحث وړ مسایل نه دي او په دې اړه به تهران له هیچ چا سره خبرې اترې ونه کړي. د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاتسینوک استعفا د ولسمشر یو متحد ته لاره ورکړه چې د حکومت د بیا تشکیل مشري وکړي. او پناه غوښتونکو رساله هغې د مقدونیا له پولیسو سره شخړه وکړه چې اجازه ورنکړل شوه چې د مقدونیا او یونان ترمنځ له موانع وتیر شي.
مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدل سي سپورټي پروګرام د لوبو د میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د زابل ولایت بزګران شکایت لري چې د دوی په نامه مرستې ایستل کیږي خو دوی ته نه رسیږي. پر دې مسلې صادق رښتینی رپورټ را لېږلی.
د زابل اوسیدونکو وایي د ولایت په ډیرو برخو کې ستونزې لري خو د کرنې په برخه کې ستونزې زیاتې دي. د اصلاح شوو تخمونو نه موجودیت، د ویالو وران حالات او د کروندګرو حاصلاتو ته نه بازار هغه ستونزې دي چې د دې ولایت بزګران یادونه کوي. کروندګر ادا کوي چې چارواکي د دوی په نوم ډیر څه اخلي خو ورکوي نه. د زابل د کرهنې ریاست چارواکي په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه کوي خو د زابل د اوبو لګول د رئیس عمر ګل د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دوی د خپلو امکاناتو سره سم هغوی ته خدمات وړاندې کوي. هغه که څه هم د خپلو مرستو او فعالیتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړې چې دوی ته زیات امکانات په واک کې نه ورکول کېږي.
امکانات چې زموږ سره شته دي هغه موږ نه دي سپمولي د خلکو نه او موږ همېش د هڅې کړې دي، پلانونه هم جوړ کړي دي، پروژې هم هغه ته لېږلي دي، مرکز ته لېږلي دي. یو لویه ستونزه چې د زابل په ولایت کې فعلا موږ ورسره لاس په ګرېوان یو هغه دا ده چې د افغانستان دولت دومره بودیجه په خپل لاس کې نه لري چې هغه انکشافي پروژې په خپله مخته باندې بوځي.
د زابل ډېری اوسیدونکي په بزګري او د مځکو په کرلو مصروف دي خو کرنې ته یې نه پاملرنه د دې ولایت محصولات کم کړي دي.
په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر او د ورکو بلوڅو د کورنۍ غړو په کوټه کې وروسته له هغې درې ورځنۍ د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د کلات سیمې په عملیاتو کې د وژل سویو شاوخوا دیرشو تنو مړي د کوټې دولتي روغتونونو ته وروړل سوي دي. دوی وایي چې دا د ورکو بلوڅانو مړي دي خو د پېژندلو نه دي. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د کوټې دولتي روغتون ته پرون د شاوخوا ډیر شوتانو مړي راوړل سول چې د داخله چارو د وزیر میر سرفراز بوکټي په وینا د کلات په جوهان سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوي وو. خو د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوڅ وایي په اوسنیو عملیاتو کې هڅې د وسلوالو د وژل کېدو ادعا کېږي چې وایي دا په اصل کې ورک بلوڅان دي چې دوی د عملیاتو په پلمه مړي وغورځوي او رسنیو ته ووایي چې دوی وسلوال بلوڅان په عملیاتو کې وژلي دي.
بلوچستان میں
روزانه
په بلوچستان کې هر ورځ خراب شوی مړی غورځول کیږي، خو حکومت دا کوي چې دا د خپلواکۍ غوښتونکو مړی دی چې په عملیاتو کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. خو په بلوچستان کې چې څومره عملیات هم شوي او خلک پکې وژل شوي دي، مړی ورک بلوچستان پیژندل شوی دی.
لاپتا افراد کے حوالے سے ہوئے
د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ د یکشنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو د کورنیو لغړیو سره په دې اړه د کوټې د پریس کلب څنګ ته د لوږې درې ورځنی احتساب پیل کړی دی. زموږ د دې احتجاجي کیمپ مقصد دا دی چې له بلوچستان امنیتي ادارو زموږ خلک په جبري ډول وړي دي. هغوی له څو کلونو راهیسې ورک دي، خو نه راخوشي کیږي، نه په حکومتي او نه په عدالتي کچه د هغوی د خلاصون لپاره عملي ګامونه اخیستل کیږي. د دې درې ورځنی احتساب په لومړۍ ورځ په احتجاجي کیمپ کې څو کم عمره بلوڅي نجونې هم ورسره ناستې وې چې د خپلو کورنیو د ورکو کسانو لپاره احتجاج کاوه. په دوی کې یوه بیبي نادیه هم شامله ده چې وایي نیکه یې علي اصغر بنګلزی له ډېرو کلونو راهیسې په مرموز ډول ورک شوی دی. زه د خپل نیکه د خلاصون لپاره د لوږې په احتساب ناسته یم. څوارلس کاله کیږي چې هغه په جبري ډول تښتول شوی دی. زه د انصاف له نړیوالو ادارو غواړم چې زما د نکاح او نورو ورکو بلوچستانو د خلاصون په برخه کې خپل رول ترسره کړي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان د مشر دغه اداره دوي چې ګواکې امنیتي ادارو دې په عملیاتو کې بېګناه خلک یا ورک بلوچستان وژلي وي. هغه وایي د دوی خلک د خپلواکۍ غوښتونکو په کیمپونو کې وسلوال فعالیت کوي، خو چې ووژل سي دوی وایي دا د دوی ورک خلک وو. د یادونې وړ ده چې د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوچ او د یوه ورک بلوچ ځوان ذاکر مجید بلوچ خور فرزانه مجید له پنځو شپږو کلونو راهیسې د کوټې او کراچۍ د پریس کلبونو مخې ته پرلپسې احتسابونه وکړل، خو دا مهال هغوی د ورکو بلوچانو د خلاصون لپاره په نړیواله کچه د غږ پورته کولو لپاره په امریکا کې دي او سازمان یې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا د لوږې په احتساب لاس پورې کړ.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کے سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم
دی لوبو لمیدانا
چزاد بلیزنگ دی بول ڈاون دی گراؤنڈ اوور ایکسٹرا کور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره د بهرنیو لوبغاړو د راتګ په اړه درته ریپورت خپرو او همدارز به د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره مرکه واورئ. لومړی راځو راپور ته. د افغانستان د هوشرفو فدراسیون لخوا د لومړي ځل لپاره بهرني لوبغاړي د رسمي لوبو لپاره افغانستان ته راوبلل شول. په دغو رزمی لوبو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي، دوو ایرانی او هندي لوبغاړو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو یې د افغان لوبغاړو لخوا ماتې وخوړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د رزمی لوبو افغان لوبغاړي تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوبو لپاره تلل، خو دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني لوبغاړي په افغانستان کې د لوبو لپاره زړه کوي. د ایران او هند دوه لوبغاړو د هوشرفو فدراسیون لخوا په هغو رزمی لوبو کې برخه واخیسته چې د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې جوړې شوې وې. دغو دواړو لوبغاړو ته افغان لوبغاړو نصرت اخونزاده او قیس جسور ماتې هم ورکړې. د هوشرفو فدراسیون یو غړي او د یادو لوبو ترسره کوونکي احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو لوبغاړو په راتګ سره د رزمی لوبو لپاره د ځوانانو ترمنځ لیوالتیا نوره هم زیاته شوې ده.
په لومړي ځل لپاره د افغانستان په دې وتاونه د هوشرفو فدراسیون چې بهرني فایټران دعوت کړي، خوشبختانه فایل هم ډېر ښه وه. د افغانانو په تمامه شوه د دوه خارجي فایټرانو، یو د ایران او بل د هندوستان او نور دوی افغانانو وکول شو چې هغه ته ماته ورکړي، او دا هغوی ته په هېواد کې هم ثابته کړي چې افغانان چومه لري، زور لري استعداد لري دلته هم ماته درکوی شي.
ښاغلي هوتک وویل چې په دغو لوبو کې اته سیالۍ وشي چې دوه یې له بهرنیو لوبغاړو او شپږ نورې د افغان لوبغاړو ترمنځ وي. د ښاغلي هوتک په خبره د دغو لوبو سطح له پروفیشنل لوبو سره یو شان وه. د هوشرفو فدراسیون په داسې حال کې بهرني لوبغاړي افغانستان ته د لوبو لپاره راولي چې بدني روزنې ریاست او رزمي لوبو فدراسیون په دغو لوبو انتقاد کوي. د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوی سره په همغږۍ کې نه وي شوې.
د داسې مسابقاتو نیول په افغانستان کې د رزمي ورزشونو فدراسیون سره په تفاهم سره وشي د افغانستان د ورزش په ګټه ده. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون د داسې مسابقاتو چې رسمي بڼه ولري حمایت کوي. د افغانستان رزمي ورزشونو فدراسیون یوازنی رسمی او قانونی مرکز دی او دو ټول رسمی مسابقات د نیولو صلاحیت لري.
افغانستان ته په داسال کې د ایران او هند دوه رسمی لوبغاړي راځي او لوبي کوي چې لدی مخکې افغان لوبغاړو په دغه هیوادونو کې لوبي کړی دي. د رسمی لوبو لپاره په افغانستان کې ډیر زیات مینوال موجود دي. باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، سمی فیضی، سیار بهادرزاده او ځینې نور لوبغاړي هغه څیرې دي چې د افغانستان لپاره په رزمي لوبو کې ډېرې اتلولۍ ګټلې دي او په افغانانو کې ډېر زیات مینوال لري. رپورت مو اورید. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اغبر سره مو د هغو مظاهرو په اړه باندې چې دوی څو وخت مخکې کړی وي او د هغو د پایلو په اړه مرکه درته چمتو کړې. دا مرکه الیاس صالح کړې.
تاسو پوهیږئ چې دغه مظاهره زموږ د طرف نه نه و بلکې د ځوانانو د طرف نه. د افغانستان المپیک ادارې یو غیر انتفاعي او اجتماعی اداره ده. زه فکر کوم چې رئیس به جمهور او رئیس به اجرایه د جهان په قانون باندې ډیر ښه پیږوي. زه رسما په سازمان جهانی سازمان خاصایی کې رسمیت دارم. که دغه غواړي چې په د ورزش پر راست کې زه باید نه وم یا بل سری دغه راولي. زه فکر کوم چې د قانوني لارې نه دغه راولي دغه بهتره ده. یوازنه اداره که چه وست رئیس به جمهور کامیابی لری او خپل ځان ته کولی شي چې تمه نمره ورکي، اما به اداره ورزش ده. نباید چا ته اجازه ورکي چې د ورزش په کچه کې څوک مداخله وکړي او دغه اداره حکومتي را جوړه کړي. زه فکر کوم چې دغه اعتراضات یا مدني اعتراضات و. امیدوارم چې په دغه مسله باندې رئیس به جمهور شو دانشمند سړی د غور وکړي. غیر دغه نه ورزش په تعلیق تدي یا دغه هرج مرج تنها په مرکز کې نه بلکې په ولایت کو په ولایتوم کې به ادامه پیدا
کړي. اخبار صاحب، د بدني روزنې خبره چې د قانون من کولو د ورزش قانون من کولو په باره کې خبره کوله، تاسو له نظره دا خبره څه معنا لري او تاسو موقف په دې مسله باندې څه دي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو په افغانستان کې ګډه خلک غواړي چې په یو قانونمن جامعه کې برژوند وکړي او خصوصا د ورزش په کچه کې. دلته د اصلاحات خبره نه دی، دلته فقط سیاسي خبره ده. سیاسي خبره ده چې دغه قدرت نه څنګه به استفاده وکړي، یو قانوني پوښښ ځانته را جوړه کړي او دغه فدریشنونه چې یو غیر انتفاعي او غیر حکومتي مرجع ده، فقط دغه هم د حکومت و چتر باندې راوړي، هر څه چې به زړی وغواړي همسته وکړي. فکر کوم چې دغه تاسو کې اجازه نه ورکوي او دغه مسئله په دنیا کې هم داسې نشته چې په فدریشنونو او لمپوین کنه کې حکومت مداخله وکړي. که حکومت دلته غواړي چې قانونمند یو شی را جوړه کړي، هغه تربیت بدني دی را جوړه کړي. المپیک خپل ځان ته قانون لري، مقررات لري. که دولت غواړي چې دغه قانون په افغانستان کې نوي دی، المپیک دغه کېدای شي چې دغه جهانی سازمانونو سره خبرې وکړي چې مونږ د دوی د دنیا په کچه کې مونږ په دغه مسله باندې موافق نه یو، دغه کمیسیون مونږ وځو. فکر کوم چې المپیک جلا خبره ده او تربیت بدنی جلا خبره ده.
او وروستی پښتنه اخبار سپدا دی چې بده داسې لانجور چې په منځ کې راشي، تاسو څه فکر کوئ چې په لوبغاړو په دې باندې لوبغاړو باندې سونه به د اغیزه ولري؟
ولې راکه حکومت غواړي چې ورزش سلامت وسی، حاضر شي چې خبره وکړي. هغه غواړي چې زه پر راست کینم، زه حاضر یم چې د دې وظیفه نه په خو هم استفاده کړی و اوس هم دومره ور باندې کلک نیم چې سل پر سل زه باید رئیس د المپیک وسم. د المپیک په کار کې یو افتخارات یوازې کار ده، هلته کومه تجارت نه ده.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام چارواکی استعفا تم لا تړلی ده او هر ورځ یو نه یو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تیښتې لار نیولې ده. څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لار کې لیوان وخوړل. خو زیاتره چارواکي داسې مسمس کیږي چې ته به وایې د کوم آرام پر مختللي او ماړه هیواد چارواکي دي. د خپرونې په پیل کې مو له یو چارواکي سره مرکې ته رابولو. ښه چارواکی صاحب، تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او باید به دې پرې ویل. د هر خاین نوم به دې برله اخیسته. نو اوس خو له هماغو ټولو سره په یوه دسترخوان ناست یې، زړه دې نه دی پتنګ؟
له لرې سړي ته هر څوک خاین ښکاري، خو چې څومره در نږدې کېږي همدومره سړي ته ښه او درون معلومېږي.
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دې دغه درانده کسان سپکول. ها
راځه له دغه بحثه به تیر شو. دا وایه چې سوله به راشي که نه؟
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکړم، ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې.
که سوله راشي ډېره به ښه شي، آرامي به شي، امنیت به راشي او د خلکو مرګ او ژوبله به کمه شي.
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوې، ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لرې.
د کومې پوښتنې؟
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه، هغه چې تا به ډېر بد وړل ورڅخه.
د ډالرو مخ ډېر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د کته پورته کېدو خوند دومره ډېر دی چې سړی د خاین او خیانت په هکله فکر کولو ته هم نه پرېږدي.
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسر ډنډ ته تام وردنګلی دي.
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري، ګمان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري.
کله چې ته چارواکی نه وې نو هغه د خیانت، فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم وو؟
شاید. ډېر وخت سړی نه پوهیږي چې ولې سړی د نورو په هکله فکر کوي، د هغوی د خیانت او فساد په هکله. خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړي ته په محرومیت کې پیدا کېږي. او اوس چې ګورم نو هیڅ فساد او مفسد، خیانت او خاین نه وینم، چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ علت وي او که به کوم بل څه وي.
نو اوس څه احساس کوې؟
چې رښتیا درته ووایم نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم.
له څه شي ویرېږې؟
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي، ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو، د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او مېلمستیاو هېڅ ژوند نشم کولی او که یې وم کم بې خونده به وي.
رواجونه وخت په وخت بدلیږي تر دې چې خزینه فاتحې د واده درجې ته رسېدلې دي. راځئ له یو نوي بدلون نه مو خبر کړو.
سبا ته فاتحې ته ځم، نشم کولی.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوې ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه راپاڅېږه.
کاشکې دغسې وای، تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی.
ولې؟
خو ملګري، خپلوانې او نور پېژندوی راځي چې لارې وې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي.
او ښځې، فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغسې وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای موسمې که زه به څه ووایم نو.
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحه دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو وایې؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې دپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتمان د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او د سکالونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي. خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي، هغه څنګه کوې؟
هغه م ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه یې څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو لاړه بشم، هغه به راوړم. خدای دې نه بچي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار په کار دی.
وی دا څومره ښکلې جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي هم نه دي.
بله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیسه داره سوې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې یې جنو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
اوس دغه د وچ ځنګله د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واورئ.
خودی ورکشینا زبیز
جانان مو قرار کا خدای دی جانان مو قرار کا
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا ہو شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا